د مخم شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو په دې مخمنې خبرې مجله کې درته د خپلو همکارانو په مرسته د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه وروستي او مهم رپورټونه مې راټول کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سعودي عربستان ته تر سفر وروسته د دغه هیواد له پاچا عبدالله سره یو ځای نن د جرمني د میونخ ښار ته ولاړ. د ناټو تړون عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي دا تړون د افغانستان له حکومت سره د یو ځای کېدو په خاطر وسلوالو طالبانو ته رشوت نه ورکوي. د ناټو د اتو ویشتو غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې جرګه کیږي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر لارو چارو غور کوي. او رپورټونه وایي پاکستاني مقاماتو لږ تر لږه 15 مشکوک کسان له هغې چاودنې سره د ارتباط په تور نیولي چې درې امریکایي عسکر په کښې کې وژل شوي وو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سعودي عربستان ته تر سفر وروسته د دې هیواد له پاچا عبدالله سره یو ځای نن د جرمني د میونخ ښار ته ولاړ. په میونخ کې په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو خبرې وسي. جمهور رئیس پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د دغې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره سوي، خو د سعودي عربستان یو چارواکي ویلي چې افغان ولسمشر په دې کتنه کې پاچا عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن وویل دا تړون د افغانستان له حکومت سره د یو ځای کېدو په خاطر وسلوالو طالبانو ته رشوت نه ورکوي. په استانبول کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې د دې تړون پر ویبسایټ په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د 1,000,000,000 ډالرو ژمنه د دې لپاره سوي چې د طالبانو لپاره د جګړې پرته متبادله لاره پیدا سي. اندرس فو راسموسن دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له معتدلو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي او سیاسي پروسې ته د هغوی د راګډولو کوششونه کېږي. د ناټو تړون د افغانستان د حکومت د دې پلان کلک ملاتړ کړی چې غواړي یو شمېر طالبان خپل پلاو ته راجلب کړي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې غونډه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف افغانستان ته تازه 24,000 سرتیري رالیږلي، خو په داسې حال کې چې غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، د دغو ځواکونو د روزنې لپاره ډېر روزونکي نه لري. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي نور په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا نه لري، خو د تړون له غړو هیوادونو غواړي چې روزونکي ولیږي څو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونه وروزی. د ناټو عمومي منشي ویلي چې د ده په نظر په افغانستان کې د پولیسو شمیر کم دی او لا هم د روزونکو سلو ټیمونو ته اړتیا ده چې افغانستان ته ولاړ سي. د ناټو چارواکي وایي چې دوی له 2000 تر 2400 نور روزونکو ته په افغانستان کې ضرورت لري. راپورونه وایي چې په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو پر یو موټر د ماین چاودنه سوې ده. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن غرمه د کاپیسا په مرکز پورې مربوط ده څنګ بریده په سیمه کې هغه وخت وسوه چې د فرانسوي ځواکونو د موټرو کاروان له سیمې تېرېدو. د کاپیسا د امنیت امیر ډګروال وهاب کوهستاني هم دا چاودنه تایید کړې ده، خو د تلفاتو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. د چاودنې مسؤلیت د حزب اسلامي ډلې په غاړه اخیستی. تاجکستان افغانستان ته د افغان بندیانو چې د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي د سپارلو لړۍ پیل کړه. نن د تاجکستان په شیر خان بندر کې د قندوز امنیتي چارواکو ته د افغان زندانیانو لومړنۍ ډله چې 1,000 کسانو وسپارل سوه. په دې برخه کې د افغاني هیات مشر څارنپو عزیزالله سحق ویلي چې 270 تنه نور افغان زندانیان هم په تاجکستان کې پاته دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیر ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان به ډېر ژر 250 نور افغان زندانیان هم افغانستان دولت ته وسپاري. او په پکتیکا کې د 200 ولسوالیو قومي او ولسی مشرانو د لندن د نړیوالې غونډې د پریکړو هرکلی وکړ چې پکښې کې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی و. دغه غونډه په جنوب ختیځو ولایتونو کې د قومونو د اړیکو د سیمه ییز دفتر لخوا جوړه شوې وه. د دغه دفتر مشر محمد علي زدران ویلي چې د قومونو او ولسونو دغو ولسکونو مشرانو درې ماده ییز پریکړه لیک هم تصویب کړ. ښاغلی زدران زیاته کړې چې په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي چې د سولې په خبرو کې باید قومونه او ولسونه داخل شي. رپورټونه وایي پاکستانی مقامات ولشت لږ 15 مشکوک کسان له هغې چاودنې سره د ارتباط په تور نیولي چې درې امریکایي عسکر او د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په کښې کې ووژل شول. چاودنه د چهارشنبې په ورځ د کوز دیر په سیمه کې سوې وه چې د سهاو ملکي کسان هم په کښې کې زخمیان ول. د اسوسیټډ پرس اژانس د یو پاکستاني پولیس په حواله لیکلي چې مشکوک کسان یې په سیمه کې د تلاشۍ په ترڅ کې نیولي دي. د شانګهای د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان وایي راتلونکی کال به د دوی د غونډې د بحث اصلي موضوع د افغانستان امنیت او ایران او پاکستان ته په دې سازمان کې د غړیتوب ورکول وي. د شانګهای د سازمان رئیس نن په بیجنګ کې خبري کنفرانس ته وویل چې دوی د اسلام آباد او تهران لخوا د غړیتوب د ترلاسه کولو فورمې اخیستي او غور ورباندې کوي. د شانګهای د تړون رئیس چې پخوا د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې تړون راتلونکې غونډه به په تاشکند کې کیږي خو دقیق تاریخ یې لا نه دی څرګند. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن خبرداری ورکړی چې پر ایران د نورو بندیزونو وضع کېدل شاید نړیوال ډیپلوماتیک ارتباطات متاثره کړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د رواني اونۍ په پیل کې وړاندیز وکړ چې دا هیواد د خپل ضرورت وړ یورانیوم د غني کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استوي. ایران دا کار د ملګرو ملتونو د سازمان د غوښتنې پر اساس منلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې لا تر اوسه پر ایران د بندیزونو په اړه د خبرو وخت نه دی رارسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و هغه درې امریکایان چې په ایران کې په توقیف کې دي او په جاسوسۍ په تور نیول سوي کیدای سي له هغو ایرانیانو سره تبادله سي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. میرمن کلینتن وویل دغه امریکایان او نور هغه چې د ایران په زندانونو کې ساتل کیږي د بشري اساساتو په بنا باید سمدستي آزاد سي. هغې وویل د ایران په زندانونو کې د دغو کسانو ساتل کیدل هیڅ اساس نه لري. میرمن کلینتن دغه راز د جمهور رئیس احمدی نژاد دا خبره رد کړه چې ویلي و د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. او د هیټي صدر اعظم وایي چې چارواکي اوس په دې باور دي چې د تېرې میاشتې د زورورې زلزلې له امله به په دې هیواد کې تقریبا 200,000 کسان وژل سوي وي. د هیټي د صدر اعظم له قوله خبري رسنیو خبر ورکړی چې د جنوري د 12 نیټې په زلزله کې 300,000 کسان زخمیان سوي. 400,000 یې د شدیدو زخمونو په خاطر د بدن غړي له لاسه ورکړي او مایوسه سوي دي. او د پوینا د زلزلې له امله 2,500 کورونه ویجاړ سوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینتن د هیواد ته د نړیوالو بشري مرستو د رسولو د ټولو چارو د هماهنګۍ لپاره مشر ټاکلی دی. کلینتن چې تمه ده د هیټي له بیا رغونې سره د نړیوالو مرستندویانو د یوه کنفرانس کوربتوب به هم کوي. خبریالانو ته ویلي چې هیله من دی د هیټي له مشرتابه او ملګرو ملتونو سره د دغې بېوزلې هیواد د بیا آبادولو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري.
د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی عواید د تیر کال په پرتله ډیر سوي. 800 ورځپاڼه د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس احسان الله کمال خولې وایي چې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د دوی عواید 1 میلیارډ افغانۍ ته ورسېدل. ښاغلي کمال وایي هڅه کوي د روان کال تر پایه پورې د ګمرک عواید 10 میلیارډ افغانۍ ته ورسوي. دوی وایي د عوایدو د ډیرېدو لاملونه په ادارو کې شکار او د درغلیو نشتون دی. په خوست کې ځای سوداګر وایي چې د ډیرو خوراکي توکو بهیې راټیټې سوي. د خوست ولایت یو سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل د اوړو د 1 کیلوي بوجۍ بیه د پخوا په پرتله 200 افغانۍ راښکته سوې او همدارنګه د نور خوراکي موادو بهیې راښکته سوي. نوموړي وایي د خوراکي موادو بهیې ځکه راښکته سوي چې افغانۍ د نور بهرني اسعارو په وړاندې لوړه سوې او بل دا چې اوس یوازې خوراکي توکي له پاکستان څخه نه راوړل کیږي بلکې له ډیرو آسیایي هیوادونو څخه هم افغانستان ته خوراکي توکي راځي. او د هم سپورتي خبرونه په کونړ کې د کرکټ په سولې جام په نامه دوستانه سیالي پیل شوې چې د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ اولس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د کونړ د سپورت امیر ډاکټر راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې ټایګر او ماڼوګي تر نورو ډلو مخکې دي. د نوموړي په وینا دغه لوبې به لس ورځې دوام وکړي چې لګښت یې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي لخوا ورکول کېږي. په خوست کې د فوټبال ژمنۍ سیالۍ پیل شوې چې پکې د مرکز او ولسوالۍ دیرش لوبډلو ګډون کړي. د خوست فوټبال فدراسیون مشر سلطان عزیز ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به شل ورځې دوام وکړي او په وروستیو ورځو کې به غوره ډلو ته جایزې هم ورکړي.
د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ناتو تړون سرمنشي دارت کړه چې ګواکې دغه تړون افغان دولت د افغان دولت سره یو ځای د رشوت له لارې طالبان وسلې ایښودلو ته هڅوي. افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره یو ځای په جرمني کې جوړېدونکو کې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کوي. افغان نړیوال ځواکونه په هلمند کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په هکله رپورټ لرو او د غراز د بشري حقونو د کمیسیون له مشر سره مرکه هم اوریدلی شي. نن ګڼ شمېر افغان بندیان له تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال کړل شول. په دې خبري مجله کې نور مهم رپورټونه هم شته. ټاکل شوی چې نن ماښام د ترکیې په استنبول ښار کې د ناټو د دفاع وزیران په خپله غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت، افغان ځواکونو د روزلو او نور مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن نن وویل دا تړون او نړیواله ټولنه داسې هیڅ کومه اراده نه لري چې طالبانو ته پیسې ورکړي او له دې لارې هغوی جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. راسموسن اسوشیټ پریس اژانس ته په خبرو کې دا اندېښنه چې ګواکې نړیوال او افغان دولت غواړي طالبان د رشوت له لارې وسلې خودرو ته چمتو کړي رد کړه. نوموړي ویل د افغان دولت د پلان له مخې مالی امتیازات یوازې هغو وسلوالو ته ورکول کېږي چې د ایډیالوژۍ له مخې طالبانو سره نه دي بلکې یو لړ مجبوریتونو اړ کړي چې د دولت پر وړاندې وجنګيږي. بلورته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په سعودي عربستان کې خپل رسمي سفر پای ته ورساو او د دغه هیواد له پاچا عبدالله بن عبدالعزیز سره یو ځای نن جرمني ته تللی دی. ټاکل شوی چې دوی به یو ځای د المان په میونخ ښار کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د جمهور ریاست د ارګ په ماڼۍ کې چارواکي وایي سعودي عربستان ته جمهور رئیس حامد کرزي یو ګټور سفر درلود او په ترڅ کې د دغه هیواد پاچا شاه عبدالله د افغان جمهور رئیس هغه رسمي غوښتنه ومنله چې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول ادا کړي. افغان دولت له پخوانه په دې تمه دی چې د یو مهم اسلامي هیواد د مشر په توګه د سعودي عربستان پاچا شاه عبدالله به وکولای شي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس یو ویاند احمد جاسی امک هیروی د پنځمبي په ورځ ازادي راډیو ته وویل حامد کرزي له شاه عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په ګډون په بیلابیلو مسایلو ګټورې خبرې وکړې. دوی وایي د اړیکو د ټینګولو لړۍ له افغانستان سره د سعودي مرستې، همدارز په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د سعودي عربستان مرسته او نورو مسایلو باندې خبرې وشوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په دې کتنه کې د سعودي پاچانه په رسمي توګه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو او له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو کې مرسته او همکاري وکړي، چې د سعودي عربستان پاچا هم دا مسله ومنله. سیامک وویل سعودي عربستان ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر تود هرکلی وشو او د سعودي پاچا ورته د ملک عبدالعزیز تر ټولو لوړ دولتي میډال هم ورکړ. سیامک په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د سعودي عربستان پاچا په افغانستان کې د سولې په لار کې د څرنګ مرستې ژمنه کړې. تر دې په خوا دغه هیواد د کابینې یو غړي ویلي و چې سعودي عربستان په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې مرستې ته چمتو دی، خو یو شرط یې دا ایښی و چې وسلوال طالبان به له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې په ډاګه شلوي. دا هغه شر دی چې ځینې لویدیز مشران هم له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې پرې ټینګار کوي، خو یو شمېر کتونکي له القاعده شبکې سره چې د وسلوالو طالبانو د کلونو راهیسې ملګری ده د اړیکو پرې کول یو ستونزمن شرط بولي. دوی وایي د روغې جوړې په خبرو کې هغه وخت پرمختګ راتلی شي چې دواړه لوري پرته له قاعده او شرطه دغه بهیر ته ورودانګي.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو او ایساف ځواکونو له لورې چانډیز عملیات ترسره شوي دي. د هلمند والي وایان داود احمدي وایي 23 تنه وسلوال طالبان وشل شوي او د ملي اردو د دریو سرتیرو د وشل کېدو ترڅنګ 3 تنه نور ټپیان دي او سیمه اوس د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. په دې اړه نور له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې.
د نادلي ولسوالۍ د شنه کلي ترڅنګ په یو شمېر نورو کلي کې د افغان ملي اردو او ایساف ځواکونو لوري تیره ورځ د هغه عملیاتو په ترڅ کې چې د ورځې تر ناوخته روان و 23 تنه وسلوال طالبان د وژل کېدو ترڅنګ د ملي اردو 3 تنه سرتیري هم وژل شوي دي. دا خبره د هلمند والي ویان داود احمدي د پنج شنبې په ورځ رسنیو ته وکړه. احمدي وویل د ملي اردو 3 تنه نور سرتیري هم په دې عملیاتو کې سرسري ټپیان شوي دي.
د خوشحال کله چې د نادلي ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو کلی دی او همیشه د دغه کلی د دغه سیمو څخه د ولسوالۍ مرکز ته عادي دی او دښمن ته او پلان هم دا و چې هلته باید چاڼیز عملیات وسي. نو پرون په دې کلي کې چاڼیز عملیات پیل شول، بیا تر ناوخته پورې دوام درلودی چې په نتیجه کې دا دښمن ته مرجوب لاوشته ده. 23 تنه د دښمن وژل شوي دي او 3 تنه د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلي، 3 تنه د ملي اردو سرتیري زخمیان شوي دي او همدارنګه یو تن د ایساف سرتیري هم زخمي شوی دی.
داود احمدي زیاته کړه چې د نادلي ولسوالۍ د شنه کلي په عملیاتو کې د ایساف ځواکونو یو تن هم ټپي شوی دی. هغه وویل سیمه اوس د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. احمدي په خپلو خبرو کې وویل د شنه کلي سیمه د نادلي ولسوالۍ ودانۍ ته ډیره نږدې وه چې له امله یې تل پر دې سیمو باندې وسلوالې حملې کېدې. خو بلورې د طالبانو ویاند کلسوب احمدي د ازادي راډیو ته د یوه نامعلوم ځای نه د تلیفون پر کرښه وویل تېره ورځ د نادلي ولسوالۍ په ګروپ 6 او سیدآباد کلیو کې نږدې 15 بهرني سرتیرو ته مرګ او ژوبله راوړې ده. کلسوب احمدي یوازې د خپل یو ملګري د وژل کېدو خبر ومنل، زیاته کړه ملګري نه دی وژل شوی خو په هلمند کې دولتي کسان د طالبانو د ویاند دغه خبره په کلکه ردوي. په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو ترڅنګ ځینو نړیوال رسنیو هم د دولت تیو بهرنیو سرچینو له خولې په هلمند کې د پراخو عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکړي دي.
www.azadiradio.com
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د لومړي ځل لپاره د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو کنوینسیون ته د ریپورت ورکولو په هدف یو ورکشاپ جوړ کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری د دې ورکشاپ د جوړولو هدف د بشري حقوقو نړیوال ټولنې ته د افغانستان د ریپورت ورکولو د ظرفیت لوړول وخدل. په عین وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر میلادي کال کې دوی د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 2000 پیښې ثبت کړې دي. نور جزئیات له کابل د زکی غیاسی پر رپورٹ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته د راپور ورکولو په هدف په کابل کې یو روزنیز ورکشاپ رانیستی چې د افغانستان دولتي ادارو، مدني ټولنو او د بشري حقونو سازمانونو شاوخوا 15 د شاستازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې د افغان ښځو د ژوند په وضعیت کې مثبت بدلونونه راغلي دي. هغه وویل د یاد شوي ورکشاپ د جوړېدو هدف دا دی چې نړیوالو معاهدو ته د افغان دولت د رپورټ ورکولو ظرفیت لوړ شي.
د دغه ورکشاپ هدف د هغه لسترونو روښانتیا او دغه لسترونو د هغه په هکله بحث و چې افغانستان تر اوسه درلودله. موږ که مقایسوي وګورو په دغه عرصه کې موږ ډېر عالي دستاوردونه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې دغه رپورټ چې د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو او د ښځو د نړیوال چارو د مدیریت لخوا چمتو شوی د روان میلادي کال په اګست میاشت کې به د ملګرو ملتونو سازمان ته واستوي. د یادونه چې افغانستان تیر کال هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کنوانسیون ته رپورټ وړاندې کړی و چې په هغه کې د افغان ښځو وضعیت ښه نه و بلل شوی. په عین وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که څه هم چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم د ښځو ولاندې ډیر ستونزې پر ځای پاتې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمروي چې د کمیسیون په تیر میلادي کال کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 2000 پیښې ثبت کړې دي.
پروش کال میلادی کال کې 2295 کیسونه په کمیسیون کې ثبت شوی دی چې مختلف ارخ لري، خودسوزی ده، خودکشی ده، تریاق خوړل ده. نو په هغه ولایتو کې چې جګړه ده او تر اوسه پورې امنیت نسته هلته تاوتریخوالی ډیر ده. متاسفانه هلته بیا زموږ لاسرسی هم لږ ده، ولسوالیو کې لږ ده، دغه له کبله نه ثبتیږي.
اغل سمروی که چه همچی ده یادو شوی 23% فیصده چرل شوی خو پا دی برخه که ده افغانستان پا عدلی او قضای سیستم انتقاد وکر چه پاس همه توگه دوسیه نتیری نماره همدار از اندیکنه و خوده چه سه کل بهم ده افغانستان پا نام نولایتونو که ده خطو ده جون وزیعت خراب وی نماره ول چه ده افغان خزو پرولنده ده تاوتر خوالی که مول ده ده کمیسیون دندن نده خو پا دی برخه که در طول دولتی دارو پا زنگر توگه ده پولیس و قضای دارو او ده مدنی طولن رول مهم و بالا ده افغانستان پا اکثر و سیمو که خزه ده نارینه و لخوا ده وحل تکولو پا بادو که ورکولو او ده پوهان او رختی لخدمتون چخه ده ببرخه تو پا گردون لگرن و تبعیزونو سره مخ دی.
و امردل چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دوی په تیر میلادي کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کابو 2000 په حساب کړی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د دې دوسیو په حل کولو کې باید عدلی او قضایی ادارې ورسره همکاري وکړي. زکی غیاسی له سیما سمر سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر صاحب سیما سمر په افغانستان کې تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
تشکر سیسنه داسې ویل سم چې د ښځې وضعیت او د ښځې حقوق وضعیت اوس تللی ده او ښه شوی ده، مګر دومره نه ده چې د قناعت وړ یې. تر اوسه پورې هم خشونت علی زنان د ښځو په مقابل کې ډېر ده او دا ضرورت لري چې کار جدي د دې محکمه کول او د منځوړلو څخه د پاره وسی.
ډاکټر صاحب، په کومو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډېر تاوتریخوالی دی؟
تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې په ټول افغانستان کې ډېر ده، خو هغه ولایتو کې چې تر اوسه پورې جګړه ده او قانونیت هلته حاکم نه ده، همدار ده چې تاوتریخوالی هم ډېر ده. لکه چې داسې حساب وکړو چې نجونې نسي کولی چې مکتب ته ولاړ سي، دا خپله یو خشونت ده. ښځې نسي کولی چې یو شفاخانې ته یو کلینیک ته ولاړ سي، هغه خپله خشونت ده. ښځې نسي کولی چې سرنوالي ته یا پولیس ته یا محکمې ته مراجعه وکړي که هغه په مقابل کې تاوتریخوالی کیږي، دا خپله یو خشونت ده. نو د دې له کبله چې هلته چې امنیت نسته او قانونیت نسته او دولتي ادارې هلته موجودیت نه لري، خشونت هم ډېر ده.
ډاکټر صاحب، په روان مریض کال کې د بشر حقونو څونه دوسیې ثبت کړې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی؟
پروش کال میلادي کال کې 2296 کیسونه په کمیسیون کې ثبت شوی ده چې مختلف فرق لري. خودسوزی ده، خودکشی ده، تریاق خوړل ده، نفقه نه ورکول ده، او لتکوب ده، په کور کې ده، وژل ټکول ده، دا ټول ثبت شوی ده. او په دې قضایا کې تر 30% پورته د کمیسیون په مداخله کې حل شوی ده، او تر اوسه پورې لا ډېر قضیه پاته ده چې نه دي حل شوی. هغه بیا کمیسیون حقوق بشر ته ارتباط نه لري، هغه ده نور نهادونه چې مسته چې هغه باید خپل کار وکړي. مشکلات چې په پولیس کې، مشکلات چې په عدلی قضایی نهادونه کې موجود ده، هغه زندگی او ډیر وخت نیسی چې هغه حل شي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې وایئ چې موږ زیاتره قضیه حل کړې دي، دغه قضیو کې چې حل شوی دی، آیا تاسو دغه د دولتي مثلا چې په دغه برخه کې کوم دولتي ارګانونه ښکیل دي، تاسو د هغوی له فعالیتونو څخه خوښیږئ؟ ځکه چې زیاتره کسان نیوکې کوي چې هغوی زموږ دوسیې په وخت باندې نه څېړي.
متاسفانه ډېر قناعت نه لرو، 100% قناعت نه لرو. هغه بیا ارتباط لري هغه سړی چې په هغه ولایت کې کار کوي. متاسفانه هغه قاضي چې هلته په ولایت کې ده، یا سارانوال چې په هغه ولایت کې ده، یا قماندان پولیس یا امنیت چې په هغه ولایت کې ده، د هغه په شخصیتو باندې ارتباط لري چې هغه څومره همکاري کوي او څومره همکاري نه کوي. که دوی همکاري و نه کوي، بیا موږ دلته وزارتخانو سره تماس نیسو، کوشش کوو چې خپل مشکلات حل کړو، مګر بیا هم ډېر مشکلات تر اوسه پورې شته.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر و چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په باب معلومات ورکول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شوې موافقې پر اساس تاجکستان یو شمېر افغان زندانیان د پنځشنبه په ورځ په شیرخان بندر کې افغان مسؤلانو ته وسپارل. نور حال له قندوز نه د نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
په تاجکستان کې یو شمیر هغه افغاني بندیان چې د بیلابیلو تورونو له مخې د هغه هیواد په زندانونو کې ساتل کېدل، پنجشنبې له غرمې مخکې په داسې حال کې په شیرخان بندر کې د امو دریاب پورې غاړه افغاني لوري ته وسپارل شول چې د کندوز ولایت او تاجکستان یو شمیر مسؤلین حاضر وو. ویل کېږي چې په تاجکستان کې دغه افغاني بندیان د هغه موافقه لیک له مخې افغاني لوري ته وسپارل شول چې په 1340 هجري لمریز کال کې تاجکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر په نتیجه کې د دواړو هیوادو د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دغه موافقه لیک د جزئیاتو په اړه به په همدې مناسبت تاجکستان ته د تللي افغاني هیئت د مشر او د عدلیې وزارت د سلاحکار څارنپوه عزیز الله سحاق خبرې واورو.
شل ورځې زموږ تقریبا تروس تیرو چې دا کار بررسي کې محبوسین په هر محبس کې افغانانو هغه مولي دل دغه دوسیه بررسي کړي و بل اخر هغه چې قابل د انتقال او مطابق د مواد مندرج دغه د موافقنامې نن یو اتیا نفر موږ را انتقال کړه او په جمله 260 یا اویاو پورې هغه خلک چې قابل د انتقال دي هغه پاتې.
د دې د پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو د بند پاتې موده به څنګه کیږي داسې وویل،
دوی صرف انتقال شوي دي، یعنی د دوی حبس څنګه هلته حکم د محکمې ده هغه به سفري کوي.
ویل کېږي چې دغه شمېر خلک زیاتره د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان وو. په دویمه کټګوري کې هغه بندیان شامل دي چې په غیر قانوني توګه له پولې اوښتي دي او نیول شوي دي، او پرې پسې په داسې تورونو بندیان هم په کې شته چې د وسلو د لیږد په وخت کې نیول شوي دي. کندوز ته را لیږدېدلي بندیان فعلا د کندوز عمومي محبس ته په داسې حال کې ولیږدول شول چې شاوخوا یې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
و امریدل چې تاجکستان یو شمیر افغان زندانیان د پنځشنبه پورس په شیرخان بندر کې افغان مسؤلانو ته وسپارل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې دوی هڅه کوي په بهرنیو هیوادونو کې د افغان بندیانو حقوق خوندي کړي. د دې وزارت وایي د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دې هدف دوی هڅه کوي چې له یو شمیر هیوادونو سره د تړونونو په لاسلیک کولو سره افغان بندیان د خپل هیواد زندانونو ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان دولت هڅه کوي له یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړي او افغان بندیان د خپل هیواد زندانونو ته ولیږدوي.
وظیفه دولت افغانستان و
به
وزارت خارجه افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت په ځانګړي توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وظیفه ده ترڅو په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي. له بهرنیو هیوادونو څخه د افغان بندیانو د لیږدولو بهیر په سیستماتیک ډول دوام کوي او نتیجه به تاسو ته اعلان شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له تاجکستان سره د یو تړون له مخې د کابو 2.5 افغان بندیانو د لیږدولو لړۍ پیل شوي او دغه بندیان به له خپلو غوښتنو سره سم د دې هیواد په زندانونو کې وساتل شي. په عین حال کې د عدلیې وزارت وایي چې له تاجکستان څخه دغه انتقال شوي بندیان به په بیلابیلو ولایتونو کې په زندانونو کې د خپل بند موده تېره کړي او هڅه کیږي چې په زندانونو کې د ژوند لازم شرایط ورته برابر شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر محمد قاسم هاشمزي ازادي رادیو ته وویل په کوم ولایتونو کې چې په زندانونو کې د دغو بندیانو د ساتلو سهولتونه نوي برابر هغوی په کابل کې په زندان کې ساتل کیږي. د عدلی وزارت مرستیال وویل چې د تاجکستان په سیر په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمیر افغانان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي، خو دقیق او کره شمیر نه دی معلوم. د راپورونو له مخې دا مهال ډیر شمیر افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي او ویل کیږي چې دوی ډیره برخه په ناحق نیول شوي او دا مهال د دغه هیوادونو په زندانونو کې سخت شپې او ورځې تیروي.
د پاکستان د قبایلی سیمو د روسیو نه امنیو حال له پیښوره د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو.
په باجوړ کې د پاکستان د فوز د عملیاتو قومندان ډګروال رانا منور وایي په تیرو څو ورځو کې دوی د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې د شیردل په نامه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 60 مخالف وسلوال وژل شوي دي. رانا منور چې د پنځشنبه په ورځ په باجوړ کې خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې په دې جنگ کې د دوی 2 سرتیري هم وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. په باجوړ کې د پاکستان فوز څو ورځې وړاندې د عملیات پیل کړي چې ویل کېږي مثبتې پایلې مخته غلی او د مخالف وسلوالو دوه مهمې سیمې سیوی او ډمډوله د پاکستان د فوز لاسو ته ورغلی دي. په سیمه کې د پاکستان د فوز جنگي قومندان رانا منور وای د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو سنگارونه او پسمسو کې د نننه د پټیدو ځایونه هم د پاکستان د فوز د سرتیرو لخوا تباه کړی شوی دي. د سوات جنوبي وزیرستان او خیبر درې نه پس باجوړ سلورمه سیمه ده چې د پاکستان فوز پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په عین حال کې نتایج شوي راپورونه وایي چې د پاکستان د طالبانو غورزنګ خپل نوی سرپرست مشر ټاکلې ده. دا کس نور جمال نومیږي چې په مولا طوفان باندې مشهور دی او د قبایلي سیمې او رګزو سره تړاو لري. په سیمه کې زموږ سرچینی وایي د نوی سرپرست مشر د ټاکلو په اړه د رګزو د ماموزو په ارغونجه مدرسه کې د طالبانو د شورا یوه غونډه وشوه چې ورکې د مولا طوفان په ټاکلو رضامندي ښکاره کړې شوه. نور جمال یا مولا طوفان په سیمه کې د خپل سردریزۍ لپاره شهرت لري. د پاکستان ټلویزیونونو تیره ورځ یو داسې ویډیوي کلپ خپور کړ چې ورکې نوموړی ولسي خلکو ته د درو وهلو او د تشدد کولو په حال کې خودل کیږي. دا راپورونه هغو شکونو ته اشاره کوي چې کېدای شي د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوی وي. د پاکستان د امنیتي چارو کارپوهانو مخکې وړاندوینه کوله چې که حکیم الله مسعود مړ شوی وي نو کېدای شي پر ځای به مفتي ولی الرحمن، قاری حسین او یا هم مولوي فقیر محمد نوی مشر وټاکل شي. دا څرګنده نه ده چې ولې طالبانو د یادو شویو درې واړو قوماندانانو په ځای یو نوی کس مولا طوفان د طالبانو مشرۍ ته غوره کړې. ځینې راپورونه وایي کېدای شي دا نور درې واړه هم د بې پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي وي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
د ماښام شپږ نیم بجې کېدونکي دي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرې مجله درته ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه از سفر حامد کرزی باشا عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت به جرمنی خواهید شنید و همچنان از برنامه انتقال زندانیان افغان از برخی کشورها به داخل افغانستان رویدادهای منطقه را هم دنبال میکنیم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سید سمی عباس.
وزرای دفاع کشورهای پیمان ناتو امروز در استانبول جمع شده و راه‌های تقویه و گسترش پلیس و اردوی ملی افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گویند که 7 تن از طالبان مسلح را که در سازماندهی حمله انتحاری دو ماه قبل در شهر گردیز ولایت پکتیا دست داشتند بازداشت نمودند. مقامات امنیتی پاکستان 35 نفر را در ارتباط با انفجار دیروز در مناطق شمال غربی پاکستان که در آن 3 عسکر آمریکایی کشته شدند بازداشت کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بعد از تکمیل سفر به عربستان سعودی با پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله یک جا به شهر منشن آلمان پرواز کرد. آنها در کنفرانس بین المللی امنیت که در این شهر جنوبی آلمان برگزار می شود اشتراک می کنند. قرار معلوم در کنفرانس منشن موضوع امنیت افغانستان هم در صدر مسائل مورد بحث قرار دارد. در عربستان سعودی رئیس جمهور کرزی از این کشور خواست در روند مصالحه با طالبان کمک کند. آنها همین طور درباره بیشتر شدن همکاری های عربستان سعودی در بازسازی افغانستان بحث کردند. وزرای دفاع کشورهای پیمان ناتو امروز در استانبول جمع شده و راه‌های تقویه و گسترش پلیس و اردوی ملی افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن در مورد کمبود متخصصین پلیس در افغانستان هشدار داده و گفته است که نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان ایساف حداقل به 100 مربی نظامی دیگر در اینجا نیاز دارند. روز جمعه مقامات ایساف هم با وزرای دفاع کشورهای ناتو در بحث‌ها در استانبول همراه می‌شوند. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن میگوید که این پیمان در نظر ندارد به طالبان رشوت بدهد تا از حکومت افغانستان حمایت کنند. در یک سندی که درست قبل از کنفرانس وزرای دفاع ناتو در استانبول در صفحه اینترنتی این پیمان به نشر رسیده است، آقای رسموسن گفته است 140 میلیون دلار که به این منظور جمع آوری می شود به طالبان یک بدیل را در برابر جنگ مهیا خواهد کرد. مقامات دولتی افغان میگویند که روند تسلیم گیری زندانیان افغان را از تاجیکستان آغاز کردند. امروز 81 تن از زندانیان افغان که در زندانهای تاجیکستان زندانی بودند در ولایت قندوز با مقامات افغان تسلیم شدند. در این مورد گزارش مفصلی در ادامه برنامه خواهیم داشت. مقامات دولتی ولایت هلمند میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی در این ولایت 32 تن از طالبان مسلح کشته شدند. داوود احمدزی سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح در ولسوالی نادلی این ولایت راه اندازی شده است که 3 تن از سربازان اردوی ملی نیز در این جریان کشته شدند. مقامات ریاست امنیتی ملی افغانستان میگویند که 7 تن از طالبان مسلح را که در سازماندهی حمله انتحاری دو ماه قبل در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دست داشتند بازداشت کردند. در اعلامیه که از ریاست امنیتی ملی افغانستان در مورد به نشر رسیده آمده است که این 7 تن از منطقه ارزان قیمت شهر کابل بازداشت شدند. در این حال از بازداشت شدگان که یک گروه 4 نفری می باشد چندین سلاح و مهمات دیگر جنگی هم به دست آمده است.
رادیو
آزادی. ادامه اخبار. نظر به خبرها، مقامات امنیتی پاکستان 35 نفر را در ارتباط با انفجار دیروزه در مناطق شمال غربی پاکستان که در آن 3 عسکر آمریکایی کشته شدند بازداشت کردند. در این انفجار که در مناطق همسرحد با افغانستان صورت گرفت، 1 عسکر ملیشه پاکستانی و 3 دختر مکتب هم کشته شدند. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول یک مقام پلیس پاکستان نعیم خان خبر داده که گفته است پلیس بعد از تحقیقات و پرسجوی وسیع در منطقه روز چهارشنبه این افراد را دستگیر نمود. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن از ایران خواستند پیشنهاد خود را در مورد ارسال یورانیوم برای غنی سازی به خارج از این کشور رسماً به سازمان ملل متحد ارائه نماید. این عمل می تواند جار جنجال ها را در مورد برنامه های اتمی ایران تا حدی از بین ببرد. مقامات آمریکا، بریتانیا و آلمان از ایران خواستند که بیانات رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را در این مورد رسماً به اداره بین المللی انرژی اتمی بفرستند. احمدی نژاد گفته بود که ایران حاضر است همچون جز موافقتی که در ماه اکتبر ترتیب شده است یورانیوم خود را که با درجه کم غنی شده است برای غنی سازی به درجه بلند به خارج ارسال نماید. برنامه ارسال یورانیوم ایران برای غنی سازی به خارج از این کشور از سوی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان حمایت می شود. به نظر آنها با چنین عمل می توان مانع آن شد که ایران در برنامه های اتمی خود برای تولید اسلحه اتمی تلاش نماید، اما ایران اظهار می دارد که برنامه های اتمی آن هدف ملکی دارد. رئیس نو سازمان همکاری های شنگهای میگوید بحران در افغانستان و موضوع عضویت ایران و پاکستان در این سازمان جزء اساسی برنامه های این گروه امنیتی در سال جاری به شمار خواهد رفت. سرمنشی سازمان شنگهای مراد بیگ سنزیبایویچ ایمان علیف در یک کنفرانس خبری در پکن روز چهارشنبه اظهار داشت مراجعت نامه های تهران و اسلام آباد برای عضویت این سازمان مورد بررسی قرار دارد. ایمان علیف سابق وزیر خارجه قرقیزستان گفت که مجلس سران گروه شنگهای در سال جاری در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود ولی تاریخ دقیقی را در این رابطه تعیین نکرد. گروه شنگهای که یک گروه امنیتی تحت کنترل روسیه و چین می باشد، کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را نیز در بر دارد. صدر اعظم هایتی می گوید مقامات رسمی اکنون به این باورند که در زلزله شدید این کشور بیش از 200 هزار نفر کشته شدند. صدر اعظم این کشور جان مکس بلریف به خبرگزاری ها گفته است که در زلزله فلاکتبار 12 جنوری در این کشور 300 هزار نفر مجروح شدند. 4 هزار نفری که در ناحیه پا زخم برداشته بودند پاهایشان بعداً قطع شده و علاوه بر آن 250 هزار خانه نیز ویران شده است. در این حال سرمنشی پیمان ناتو بن کیمون سابق رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون را به حیث نماینده خاص تعیین کرده است تا در هماهنگ ساختن کمک‌های بین‌المللی به قربانیان زلزله هایتی نقش اساسی را به عهده بگیرد. امروز روز جهانی بین‌المللی مبارزه با سرطان است که هدف از آن بیداری مردم برای جلوگیری از شیوع این مرض می باشد. اتحادیه بین‌المللی مبارزه با مرض سرطان که توسط سازمان جهانی صحت حمایت می شود می گوید در حدود 40% مرض سرطان در جهان قابل جلوگیری است، به شرطی که مردم قدم های درست را در این راه بردارند. رئیس این اتحادیه دیوید هل در یک پیام ویدیویی به مناسبت این روز گفته است تقریبا نصف افرادی را که به این مرض مبتلا می شوند می توان نجات داد. سازمان جهانی صحت می گوید در سال جاری این سازمان سعی خواهد کرد برای های جلوگیری این مرض توجه بیشتر نماید. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا توجه شما را به چند خبر اقتصادی و ورزشی جلب میکنیم.
مسئولین گمرک ولایت ننگرهار میگویند که عواید آنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. روزنامه 8 صبح به نقل از احسان الله کاموال رئیس گمرک ولایت ننگرهار نوشته است که در 9 ماه امسال آنان حدود 7 میلیارد افغانی عاید به دست آورده اند. رئیس گمرک ولایت ننگرهار همچنان گفته است که تلاش صورت میگیرد تا اخیر سال میزان عواید به 10 میلیارد افغانی برسد. گفته شده است که بهبودی کار در ادارات و جلوگیری از فساد باعث افزایش عواید گردیده است. باشندگان ولایت خوست و تاجران این ولایت میگویند که در روزهای اخیر قیمت مواد خوراکی در این ولایت تا حد زیادی کاهش یافته است. خیر محمد یک تاجر افغان در ولایت خوست گفته است که در قیمت یک بوجی آرد 100 کیلویی 200 افغانی کاهش به عمل آمده است. با گفته وی در قیمت سایر مواد خوراکی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای دیده می شود. این تاجر گفته است که علت کاهش قیمت ها افزایش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی است. و این هم اخبار ورزشی. آمریت ورزشی ولایت کنر میگوید که یک تورنمنت بازی های کرکت در این ولایت آغاز گردیده است که 17 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت در آن حضور دارند. دکتر راز محمد آمر ورزشی ولایت کنر و رادیو آزادی گفت که تاکنون تیم های تایگر و مانوگی در این مسابقات بهتر درخشیدند. گفته شده است که این رقابت ها 10 روز ادامه می یابد و مصارف آن از سوی تیم بازسازی ولایتی پرداخته می شود. رقابت های زمستانی فوتبال که به تازگی در ولایت خوست آغاز گردیده است همچنان با شدت ادامه دارد. سلطان عزیز آمر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 30 تیم از مرکز و ولسوالی ها اشتراک کرده اند. قرار است این مسابقات 20 روز ادامه یابد و در پایان بهترین بازیکنان نیز معرفی گردند.
خبرهای اقتصادی و ورزشی از احمد هنایش بود. ساعت 6:39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی با شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت به جرمنی رفته است. برنامه انتقال زندانیان افغان از برخی کشورها به افغانستان آغاز شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پارسال بیش از 2000 مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده است. و رئیس جمهور ایران میگوید این کشور حاضر است یورانیوم غنی شده به سطح پایین را برای غنی شدن به سطح بالا به خارج بفرستد. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت خارجه افغانستان می گوید تلاش دارد از حقوق زندانیان افغان در زندان های خارجی دفاع خارج از افغانستان دفاع کند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین هدف آنان با امضای تفاهم‌نامه های با برخی از کشورها زندانیان افغان را به داخل افغانستان انتقال می‌دهند و به گفته ای وی این برنامه آغاز شده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان می‌گویند امروز ده‌ها زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان انتقال داده شدند. احمد جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
در پی انتقال یافتن بیش از 150 زندانی افغان از تاجیکستان به داخل افغانستان، مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان میگویند آنان سعی خواهند کرد آن عده از افغانان را که در زندانهای سایر کشورها زندانی هستند نیز به محابس افغانستان انتقال بدهند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این اقدام آنان بخشی از تلاش های حکومت به خاطر تأمین حقوق زندانیان افغان در خارج از کشور است.
مسلماً وظیفه دولت افغانستان در مجموع حکومت افغانستان و به ویژه وزارت خارجه افغانستان است تا از حقوق به افغانستان در خارج دفاع بکنه و این تلاش ها به صورت جدی و سیستماتیک ادامه داره و یک ابتکار بزرگ، یک گام بسیار بلند در جهت دفاع از حقوق به افغانستان در خارج است.
مقامات افغان در حالی از اقدامات جدید به خاطر دفاع از حقوق زندانیان افغان در بیرون از کشور سخن میزنند که گفته می شود به اساس یک تفاهم تازه میان حکومت افغانستان و تاجیکستان قرار است به زودی روند انتقال تقریبا 250 زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان تکمیل شود. با گفته وزارت عدلیه افغانستان این زندانیان افغان مدت حبس باقی ماندهشان را در محابس کشور خودشان سپری خواهند کرد. دکتر محمد قاسم هاشم زی معین وزارت عدلیه افغانستان میگوید آنان در نظر دارند شرایط لازم زندگی را برای این افراد در محابس افغانستان مساعد نمایند.
اینا از ولایت مختلف هستن، ما تقسیم بندی اینا را میکنیم که به اساس درخواست خودشان که ولایت خود برن. محبس خوب در کندوز داریم و در بعض جای دیگه محبس خوب داریم، اما در جایی که محبس ما بلکه وضعش خراب است اجالتون در کابل نگاهشان میکنیم. باز با وقت مهم که محبس ما درست شد با جایی که اینا درخواست میکنن میرن. اساس وضع محبس ما خوب میشه، ما محبس بسیار خوبی داریم که از نظر امنیت بسیار مطمئن است.
بنابر معلومات مقامات وزارت عدلیه افغانستان در حال حاضر شماری از افغانان با جرمهای مختلف شب و روز را در زندانهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و برخی دیگری از کشورها سپری می کنند. همچنان گزارش‌های وجود دارد که بخش اعظمی از این زندانیان افغان بیگناه بوده و در وضعیت نامناسبی به سر می برند. اما در رابطه به این که همکنون چه تعداد از افغانان در بیرون از کشور زندانی هستند معلومات موثق در دست نیست.
از 7 تا 7
هفت روزه هفته.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی پس از ختم دیدارها و ملاقاتها در عربستان سعودی آن کشور را به قصد آلمان ترک کرد. رئیس جمهور کرزی و شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی یک جا به شهر منشن آلمان رفتند تا در آنجا در کنفرانس بین المللی امنیتی شرکت کنند. قرار است بخشی از بحث های این کنفرانس به تلاش های صلح و امنیت افغانستان اختصاص یابد. برشنا نظری در مورد دستاوردهای سفر حامد کرزی به عربستان سعودی و انتظارات از کنفرانس میونیخ مصاحبه با احمد زیاسی مک سخنگوی رئیس جمهور کرزی انجام داده است.
جناب آقای احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد تازه ترین مسائلی که در سفر هیئت افغانی به ریاست حامد کرزی در عربستان سعودی صورت گرفته معلومات بدین.
امروز سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی انجام شد و نهایتا او به سوی جرمنی به خاطر اشتراک در کنفرانس مونیخ حرکت کردند. اما سفر عربستان سعودی برای افغانستان یک سفر بسیار پردستاورد بود. خود شاه عبدالله به میدان هوایی آمد و از رئیس جمهور استقبال کرد و یک جا با رئیس جمهور به خاطر مذاکرات و ضیافتی که ترتیب شده بود به خود قصر شاهی عربستان سعودی رفتند و در اونجا ابتدا مدال به نام مدال ملک عبدالعزیز، یعنی عالی‌ترین مدال عربستان سعودی از سوی شاه عبدالله به رئیس جمهور افغانستان تفویض شد.
در مذاکرات که شما اشاره کردین چی مسائل مطرح شد؟
در مذاکرات البته در اخیر شب بود و پیش از مذاکرات ضیافتی بود که تمام شاهزاده های عربستان سعودی و سیاستمدارای عربستان سعودی به شمول کابینه سعودی اشتراک کرده بودند و تقریبا گفتگوها با شاه عبدالله از همین جا آغاز میشد و بعدا ادامه یافت که مسئله تحکیم روابط، کمک های سعودی و افغانستان و همچنان کمک عربستان سعودی در آوردن صلح به افغانستان یا این مسائل اعتبا میکرد. رئیس جمهور اسلامی افغانستان از پادشاه عربستان سعودی در این نشست رسماً تقاضا کرد تا افغانستان در رسیدن به صلح و مذاکره با مخالفین مسلح کمک و یاری برسانه که پادشاه عربستان سعودی هم این مسئله را پذیرفت.
اما گزارش های منتشر شده که عربستان سعودی در صورت آماده به میانجیگری یا کمک در روند مذاکرات است که طالبا علایق خود با شبکه القاعده قطع بکنند. آیا این مسئله مطرح شده در مجلس؟
کاملا یک پیش شرطی بود که هم مورد تایید افغانستان است، هم پیشنهاد عربستان سعودی و دیگه بقیه همکارای بین المللی ما است.
اما این چقدر دشوار می سازه کار به اصطلاح میانجیگری و همی تلاش های صلح را؟
خب ببینین، این ممکن برای تعداد دشوار باشه، اما نهایتا به خاطر امنیت و تامین صلح در افغانستان باید افغانهایی که مسلح هستند و با امروز به نام طالب می جنگن باید این تصمیم خودشان بگیرن.
آقای سیامک، آل شاه عربستان سعودی هم حرکت کرده با رئیس جمهور به طرف مونیخ رفتن؟
بله، از یک جا با رئیس جمهور اسلامی افغانستان در یک پرواز اونا به خاطر اشتراک در جلسه امنیتی مونیخ عازم آلمان شدن.
جلسه امنیتی مونیخ عمدتاً سر مسئله افغانستان است؟
یکی از آجندای جلسه امنیتی مونیخ مسئله افغانستان و خطر تروریسم هست که در این جلسه امنیتی از تمام جهان در سطح بلند ایتها اشتراک میکنند و چالش ها و مشکلاتی که در راستای تامین امنیت جهانی وجود داره ای به بحث میگیرند.
چند روز دوام میکنه؟ چی وقت آغاز میشه این کنفرانس یا نشست؟
کنفرانس مونیخ احتمالا فردا آغاز بشه و دو روز قرار است که دوام بکنه.
اصالت سیامک روی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 6000 کارمندش را که گفته می شود در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست دست داشتن از کار برکنار کرد. گفته می شود این اقدام به خاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی آینده گرفته شده است. جزئیات از زرغونه منگل.
یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید 6000 کارمند این کمیسیون که در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در افغانستان فعالیت داشتند از شرکت در انتخابات آینده پارلمانی منع شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کشورهای غرب و اپوزیسیون در افغانستان بعد از ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواهان ورود تغییرات عمیق در کمیسیون انتخابات شدند. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان ماه گذشته اعلان کردند که انتخابات پارلمانی را که قرار بود در ماه می امسال برگزار شود تا 18 سپتامبر امسال به تعویق می اندازند. گفته می شود این مسئله از چالش های موجود بین رئیس جمهور کرزی و حامیان غربیش کاسته است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است این 6000 کارمند به دلیل عدم رعایت مکانیزم و مقررات انتخاباتی از فعالیت در انتخابات آینده پارلمانی منع شدند. به گفته آقای نور، به منظور بهبود پروسه رای‌دهی اقدامات را اتخاذ نمودند که برکناری این 6000 نفر جزء از این اقدامات می باشد. به گفته نور، این افراد در صورتی که دست داشتن آنها در تقلب ثابت گردد به سارنبالی معرفی خواهند شد. مخالفین رئیس جمهور کرزی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به ناکامی در کنترل پروسه رای‌دهی و تقلب نموده بودند. این مسئله باعث شد که حدود 1/3 حصه آرای داده شده به آقای کرزی باطل اعلان شده و این موضوع راه را برای دور دوم انتخابات هموار کرد. ولی بعد از آن که رقیب عمده کرزی از شرکت در دور دوم ابا ورزید، حامد کرزی به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد. کشورهای کمک کننده به افغانستان در انتخابات سال گذشته 230 میلیون دلار کمک کردند، ولی ملل متحد حال گفته است 10 میلیون دلار دیگر برای انتخابات پارلمانی امسال تنها در صورت کمک خواهد شد که اصلاحات وسیع در زمینه وارد گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:50 به ادامه گزارش ها توجه کنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید اولین ورکشاپ یا دوره آموزشی گزارشدهی به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان در این وزارت را اندازی شد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی بیشتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. از کابل گزارش داریم.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که به منظور بلند بردن ظرفیت گزارش دهی از میان برداشتن تبعیض علیه زنان با کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان دوره آموزشی را برا انداختند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای پیش خشونت و تبعیض علیه زنان در کشور کاهش یافته است. وی میگوید که با راه اندازی همچون دوره های آموزشی آهسته آهسته تبعیض علیه زنان در کشور کاهش مییابد. فقیری در رابطه به هدف از راه اندازی این دوره آموزشی میگوید
تلاش هایی که در راستای دفاع از حقوق بشر در مجموع و به ویژه حقوق زنا و اطفال تا حالا حاصل شده و اونا مورد بررسی قرار گرفتن و گزارشاتی که از طرف افغانستان به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده بود مورد استقبال قرار گرفت. تقویت و ایجاد یک تحرک برای پیگیری و تطبیق موازین اعلام جهانی حقوق بشر و همچنان تقویت تلاش های دولت افغانستان در این زمینه.
افغانستان در سال گذشته نیز برای کنوانسیون رفع اشکال خشونت علیه زنان گزارش را ارائه کرده بود که در آن گزارش وضعیت زنان در افغانستان خوب توصیف نشده بود. اما مقامات وزارت داخلی افغانستان وضعیت زنان را امسال نسبت به سالهای گذشته خوب ارزیابی میکنند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در ولایات ناامن وضعیت زنان نگران کننده است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی این کمیسیون توانسته است بیشتر از 2000 مورد خشونت را علیه زنان ثبت کند و به شماری از این دوسیه ها رسیدگی نماید.
2269 قضیه در سال میلادی گذشته در کمیسیون ثبت شده. مثلا خودکشی است، خودسوزی است، تریا خوردگی است، قتل است، لتکوب است، بد دادن است، ازدواج اجباری است یا سقط جنین حتی است، عدم پرداخت نفقه است یا خارج کردن از منزل است.
این کمیسیون میگوید که رفع تبعیض و از میان برداشتن خشونت علیه زنان تنها وظیفه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیست، بلکه نهادهای دولتی به ویژه ارگانهای قضایی و پلیس هم باید در این زمینه کمک نمایند. گفته می شود که خشونت علیه زنان در افغانستان به شکل‌های گوناگون چون لت و کوب زنان، بد دادن و محروم ساختن از حقوق اساسی آنان صورت می گیرد.
موسیقی
ادامه گزارش از رادیو آزادی. امتحان کنکور رایابی با مؤسسات تحصیلات عالی از هزاران فارغ لیسه های کابل گرفته شد. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگوید در این امتحان 8000 شاگرد از 40 مکتب حاضر بودند که در این میان 3000 دختر و 5000 پسر شرکت کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگویند که توانایی جذب محصلین به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در کشور نسبت به سال گذشته بار دیگر افزایش یافته است. محمد سرور دانش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به روز پنجشنبه به هنگام دیدار از جریان امتحانات محصلین در پوهنتون کابل گفت که قدرت جذب شاگردان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 20% افزایش یافته است. وی گفت که در مجموع بیشتر از 60000 تن از محصلین به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد.
و خود امتحانات کنکور هم امروز دور اولی است. دور دوم و سوم هم هفته دوم و هفته سوم جریان دارد و تا همین لحظه که همونطور پیشتر گفتیم حدود 67000 نفر در امتحانات شامل شده. اگر از نظر فیصدی ایراد شود، یعنی 1% هم شکایات هنوز نیست. الحمدلله بسیار خوب پیش رفته. پیش بینی است که ما بین 25-30% از دخترها باشند و بقیه از طبقه ذکور.
در امتحان روز پنجشنبه در کابل 8000 تن از فارغین صنوف 12 مکاتب شهر کابل به شمول 3000 دختر اشتراک کرده بودند. روند اخذ امتحان کنکور از فارغین امسال مکاتب مرکز و ولایت افغانستان همچنان ادامه دارد و در ولایت مختلف هزاران تن از شاگردان در این پروسه اشتراک می کنند که به طور مجموعی تعداد آنان به 112000 تن می رسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات سیاسی در ایران داره. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است ایران حاضر است بنابر پیشنهاد سازمان بین المللی انرژی اتمی ملل متحد یورانیوم کمتر غنی شده خود را برای غنی ساختن به سطح بالاتر به خارج بفرستد، اما کشورهایی که با ایران درباره پروگرام اتمی این کشور مذاکره میکنند میگویند اطمینان ندارند که آیا احمدی نژاد پیشنهاد جامعه جهانی را قبول کرده است و یا اینکه مقصد او تنها وقت گذرانی است. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین به استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی.
کشورهایی که با ایران درباره پروگرام اتمی این کشور مذاکره می نمایند با این پیشنهاد احمدی نژاد که گویا ایران حاضر است یورانیوم غنی شده سطح پایین را برای غنی شدن سطح بالاتر به خارج بفرستد هرچند متعجب و مغشوش شدند، اما امیدوار هم هستند که ممکن این واقعا یک قدم مثبت باشد. در واشنگتن بل برتون معاون دفتر مطبوعاتی قصر سفید گفت پیشنهاد گاهی رد و گاهی قبول ایران 5 عضو دائمی شورای امنیت و همچنان آلمان را که با ایران روی پروگرام اتمی این کشور مذاکره می نمایند متحد ساخته است. اما گروه 5 جمع 1 امیدوارند که ایران پیشنهاد سازمان بین المللی انرژی اتمی را در ارتباط با پروگرام اتمی بپذیرد و به آن عمل کند. او گفت هرگاه ایران بار دیگر تغییر نظر بدهد سوال عمده این خواهد بود که آیا چین موافقت خواهد کرد تا علی ایران تعذیرات بیشتر وضع گردد. چین به حیث عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد از حق ویتو برخوردار است. بل برتون افزود
Obviously this is an issue that's deeply important to the president. We do think that we've had an impact.
واضحا این موضوع برای رئیس جمهور اوباما بسیار مهم است و ما فکر میکنه ما بالای این موضوع اثرگذار بوده ایم. تا جایی که با کشور چین ارتباط میگیرد نظر رئیس جمهور اوباما این است که روابط ما با چین به اندازه کافی رشد کرده و روی بعض مسائل میتوانیم با هم توافق نداشته باشیم، اما در مورد مسائل دیگر میتوانیم با هم کار کنیم. ما همچنان میتوانیم روی موضوعات مانند من انتشار سلاح اتمی، اقتصاد جهانی، تغییر اقلیم و چیزهای دیگر با هم کار کنیم. اما کشورهای آلمان، فرانسه، روسیه و چین همه درباره قصد ایران ابراز نگرانی کردند. در برلین انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت او بیشتر به کردار ایران علاقمند است تا گفتار. گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان گفت
wenn der Iran verhandeln will dann muss er jetzt zurückkehren zur Ehrlichkeit.
اگر ایران میخواهد مذاکره کند باید در مذاکرات صادق باشد. اگر ایران کدام نظر یا پیشنهاد داشته باشد باید این پیشنهاد را باید مذاکره کننده در ویانا ارائه کند. بعدن ما میتونیم روی موضوع بحث کنیم. در ماهای گذشته و در 2 سال گذشته ما مانورهای ایران را تجربه کردیم. از این لحاظ باید روی کردار حساب کرد، نه روی گفتار. برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه و یانگ یچی همتای چینایی او روز پنجشنبه در تهران بودند. کوچنر گفت او میخواهد بیانات احمدی نژاد را مثبت تعبیر کند، اما اضافه کرد در 3 سال گذشته کدام پیشرفت را در مذاکرات مشاهده نکرده است. اما یانگ یچی وزیر خارجه چین گفت ما باید حوصله‌مندی داشته باشیم و ببینیم که جواب ایران به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی چی خواهد بود. در ماسکو سرگی ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت معلوم می شود که ایران در هفته‌های اخیر نخست پیشنهاد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را قبول کرده و بعد تلاش نموده تا بدیل ارائه کند.
گزارشی بود درباره بازتاب اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران برای فرستادن یورانیوم کمتر غنی شده ایران به خارج. با تشکر از امروز شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عروری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.